السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوی نن سه شنبه د خبرګولي شلمه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د جون میاشتې له 9 نیټې سره برابر ده. زملالی بشیر یم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند په ناوړه توګه د دندو ترلاسه کولو او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدنو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال د سمو او ناسمو معلوماتو ترمنځ څه ډول توپیر کولای سو؟ د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل آنت څخه اورو.
دا پاکستان د پوز لوی درستیز کمر جاوید باجوا نن په ناڅاپي سفر کابل ته راغلی او د غلطۍ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې په کرونا وایرس تاخته کسانو شمیر 24,495 ته رسیدلی دی، خو کیدای شي رښتینی شمیرې تر دې لوړې وي. او وینزویلا له ایران څخه د هوایي کارګو له لارې د مرستو یوه بله جوپه ترلاسه کړې. دا پاکستان د پوز لوی درستیز قمر جاوید باجوانن په ناڅافي سفر کابل ته تللی او ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې کتلی. دا ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته د پاکستان د پوز لوی درستیز سره د ولسمشر لیدنه تایید کړه، خو په اړه یې جزئیات ورنکړل. په کابل کې د پاکستان سفارت هم دا لیدنه تایید کړې او پر خپل فیسبوک پاڼه یې د دې لیدنې یو عکس خپور کړی، خو جزئیات یې نه دی ورکړي. د پاکستان د پوز لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې دوه ورځې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې وي. زلمی خلیلزاد لا هم په سیمه کې دی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پایله هڅه کوي. په دې خبرو کې د پاکستان رول او همکاري مهمه بلل کیږي. دا افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې په کرونا وایرس تاخته کسانو شمیر 24,495 کسانو ته رسیدلی. د دې وزارت ویان وحید مجرو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه دوی د کرونا له کبله 304 تنه مړینې ثبت کړې دي. له دې سره په یو وخت عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس د معایناتو ترسره کول کم شوي. د وسایلو کمی او په کرونا وایرس د لابراتوارونو د کارکوونکو اخته کیدل د دې کمی علتونه بلل شوي. دا چې ګڼ خلک د کرونا معایناتو ته لاسرسی نه لري، نو د کرونا ګڼ ناروغان په افغانستان کې شخصي روغتونونو او ډاکټرانو ته ورځي او ګمان کیږي چې په افغانستان کې به پر کرونا د اخته او له دې کبله د مړو شمیر تر هغې څو چنده لوړ وي چې د روغتیا وزارت په رسمي شمیرو کې څرګندېږي. ریپورټونه وایي په لوګر کې د ملي شورا یو پخوانی سناتور وژل شوی. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي پخوانی سناتور عبدالولي احمد زین نن سهار د چونې په سیمه کې وسلوالو لومړی له کوره ایستلی او بیا یې وژلی دی.
تیر ورځ سناتور عبدالولي احمد زین د خپلې خور له جنازې سره مرکز ته اړوند د چونې کلي ته تللی و چې جنازې نه وروسته ماخوستن مهال 9 بجې له کوره د وسلوالو له لوري ویستل کیږي او سهار مهال شهادت رسېدلی.
دا د لوګر د والی د ویان د دار احمد لونګ څرګندونه وی هغه په دې اړه له ډیر زیات جزئیات ورنکړل. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ویل سناتور احمد زید پخانی ولسمشر د ولسمشری پر مهال په ملي شورا کې د لوګر د خلکو استازي و. تر اوسه چا د دې وژنې مسولیت نه دی منلی. د پروان چارواکي وی د دې ولایت د غوربندري په شینوار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو په برید کې یو پولیس وژل شوی. د پروان امنیه کمانډان هارون مبارز نن سهار لازادي رډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه. وی ویل امنیتي ځواکونو د حمله تیر شپه نا وخته په شاو وتنبوله او په ترڅ کې طالبانو ته هم تلفات او وخت دي. بلخو د کاپیسا ولایت پولیس وایي په دې ولایت کې د طالبانو یو غړی نیولی دی. د کاپیسا امنیه قمندانۍ ویان شایق شورش ازادۍ رډیو ته ویل د سې شنبې په ورځ د یو وسلوال طالب د کوبند ولسوالۍ په درنامه سیمه کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وینسویلا له ایران څخه د هوایی کارګو لارې د مرستو بل جوپا تر لاسه کړې ده. د ایران او د جنوبی امریکا د دې هیواد ترمن چې دواړه د امریکا د متحده ایالاتو له بندیزونو سره مخ دي، د اړیکو د پیاوړي کېدو یوه بله نښه ګڼل کیږي. وینسویلا د پلان وزیر ریکارډو منندز وایي په دې الوتنه کې د کووید 19 وایرس د معایناتو کیټونه او د دې وایرس د ناروغانو لپاره نور طبي لوازم شامل دي. منندز زیاته کړې ولسمشر نیکولاس ماډورو به په نږدې راتلونکي کې ایران ته ولاړ شي او د دې هیواد څخه به د هغو بشري مرستو او تیلو مننه وکړي چې په وروستیو کې وینزویلا ته استولي. ماډورو لا دمخه ایران ته د سفر هوډ څرګند کړی دی. وروسته له هغې چې واشنګټن د واک څخه د ماډورو د لرې کولو لپاره پر وینزویلا د پراخو بندیزونو یو پروګرام رامنځته کړ، ایران د دې هیواد په مهم متحد بدل شوی. او شمالي کوریا وایي له جنوبي کوریا سره د اړیکو چینلونه به له مخې بند کړي. د کوریا مرکزي خبري اژانس نن سه شنبه رپورټ ورکړ چې پیونګیانګ غواړي د جنوبي کوریا او شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ د اړیکو ټولې کرښې وتړي. پیونګیانګ واخ کړی چې سویل د شمالي کوریا قلمرو ته د تبلیغاتي پاڼو او نورو موادو واستول ونه دري، نو د دې اړیکو درولو ته به دوام ورکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای اوس مهال له طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمينه برابر ده او هرڅه ژر باید د خبري پیل سي. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند له دندې د ناوړه ګټې پورته کولو او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدونو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ملي مصالحې له دفتر او ولسي جرګې غړیو سره مو خبرې کړې دي.
نماند وزیران نه خپل موقف نه استفاده هم ونه کی او دولتي خاناتو نه باید کافي وکیلانو په نیز ځوان نخلي.
په دې اړه څېړنې خپریږي چې د ناټو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه ټینګار د سولې پر خبرو څومره اغیز کولای شي.
د افغان ځواکونو روزنه د تخصص او مسلکیتوب مسله ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خبريږي. د دوغه او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو تل ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای اوس مهال طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمينه برابر ده او هر څه ژر باید د خبري پیل سي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل وای د افغانستان حکومت لخپل اړخه د دې مذاکراتو د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې د افغانستان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي په تمه دی چې طالبان د سولې لپاره له برابر سوي وضعیت په ګټې د سولې د راتلو لپاره هڅه وکړي. امید زهرمل نور حال راکوي.
د افغانستان حکومت د درې زره طالب بندیانو آزادۍ ته په اشاري ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید له قاعدو شرطه پرته پیل شي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د سیشن بي پورس په کابل کې وی خبري ونډې ته وویل د افغانستان حکومت د دې مذاکرات لپاره چمتو دی او په دې برخه کې باید نور ځند رانه شي. خغلی فیصل زیاته کړه د افغانستان حکومت په تمه ده چې طالبان د سولې د خبرو د پیل لپاره ګام پورته کړي.
د سولې پروسې تر مختګ لپاره بل مهم بحث د مخامخ خبرو بدون لقید او شرط او بدون لزنده پیل دی. ما از ادرس خود آمادگی کامل اعلان کردیم، یک تیم مذاکره کننده هم که همه شمول است آماده شده. مهم است که طالبا از ادرس خود در این بخش مشخصا اقدامات داشته باشند تا این پروسه به پیش بره.
د ملي امنیت شورا دفتر وایان زیاتوی د طالبانو درې زره بندیان د افغانستان له زندانونو آزاد شوي، خو طالبانو بیا یوازې د حکومت 200 تنه پریخي چې خپل کورونو ته ستانه شي. د له طالبانو غواړي چې تاوتریخواله نور هم راکم کړي او ټول حکومت او ملکی زندانیان آزاد کړي. په ورته وخت کې مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان حکومت د سولې خبرو د پیل لپاره چمتو دی. خغلی عبدالله د دوشنبه پورز د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په یوې غونډه کې وویل حکومت به د سولې د راتلو لپاره له هیڅ یو کار ډډه ونه کړي. عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د طالبانو هیله لري چې له وخت په ګټې د سولې لپاره له چمتو شوي وضعیت ګټه واخلي. په ورته وخت کې سیاسي فعال شهزاده مسعود وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابره ده او په دې برخه کې د هیڅ یوې ډلې لخوا نه باید کومه بهانه وشي.
تر بل هر وقت ما پوسنه وقت که شرایط بین الافغانی مذاکرات با فوق العاده آماده دی و چه دی بندیان و لاره هم چپک روانه ده، امید کنم چه نورم چپکیه پیدا که او جر پر جر بین الافغانی ناست در هر اغیوات که چه اغیه مستریت زیاد دی و دی کافی تجربه خواهن دی زتر زر در بین الافغانی ناست وشی وز د دې بین الافغانی ناست په مخ کې هیڅ نوع خنډ موجود نه ده.
طالبانو تر اوسه د سولې خبرو د پیل اړوند خپله تفصیله نه ده کړې، خو له دې وړاندې ویلي چې د زندانیانو ازادي د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره یو اساسي موضوع ده. خو د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا هیله مند دی چې د سولې خبرو تر پیل پورې به د خوشي شویو زندانیانو شمېر بشپړ شي او یا به هم داسې حد ته ورسیږي چې دواړو لوریو ته به د منلو وړ وي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي اوس مهال له طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمینه برابره ده او هر څه ژر باید دا خبرې پیل سي. په داسې وخت کې چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو هیلې زیاتې سوي دي، د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ ویلي دي چې د افغان ځواکونو روزنې ته به دوام ورکړي. د ښاغلي ستولتنبرګ دا ژمنه به د سولې په خبرو څه اغېز وکړي. په تېره بیا چې طالبان او د سیمې یو شمېر هیوادونه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. احمد شیبر پر دې موضوع د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې ده او لومړی یې دا پوښتنه کړې ده چې د بهرنیو ځواکونو له لورې د افغان ځواکونو د روزنې ادامه به د سولې پر خبرو منفي تاثیر ونه کړي. ښاغلی آزاد په ځواب کې داسې وویل:
نه، زه فکر نه کوم، ځکه چې د افغان ځواکونو روزنه د تخصص او مسلکیتوب مسله ده. ان که سبا طالبان هم راځي او د افغان ځواکونو په لیک کې ځای پر ځای کیږي، دوی هم تخنیکی او مسلکی روزنې ته اړتیا لري او د نړۍ ډیری پرمختللي هیوادونه هان هغه چې په جګړه کې هم نه دي، د دوی ځواکونه ګډ تمرینات او روزنه کوي. یعنی د سولې خبرې د نړیوالو لخوا د طالبانو سره مستقیمه جګړه او یوازې روزنه دا درې شیان مطلقا فرق لري او دا زه فکر نه کوم چې پر سوله دې اغیز ولري.
آزاد صاحب، د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ ویل چې د افغان ځواکونو روزنه مو په تیرو نږدې شلو کلونو کې تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده چې دا ځواکونه له ترهګرو سره د په وینا د مبارزې توان لري. دا خبره د دوحې د سولې د تړون له دې پریکړې سره په ټکر کې نه ده چې پکې له طالبانو غوښتل شوي چې تر هغه بنه پریشتي چې د افغانستان له خاورې استفاده وکړي.
زه فکر کوم چې د دوه د سولې د تړون په پریکړه کې د متحده ایالاتونو اصلي شرط دا دی چې طالبان به پراتلونکي کې برته په یوه داسې ترهګرې ډلې نه بدلیږي چې د امریکا او د دوی متحدینو ته د ګواښ وي. او بې له شکه چې د تیرو شلو کلونو تر ټولو لویه لاسته راوړنه همدا افغان ځواکونه دي او فکر نه کوم چې په هیڅ وجه د نړیوال او افغان ملت دا لاسته راوړنه له لاسه ورکړي. او که چېرې داسې کیږي، بیا نو هغه د طالبانو سره سوله نه بلکې هر څه هغو ته سپارل دي چې دا خطر بهرنیان په ځانګړي توګه متحده ایالاتونه په ایچ انوان ونه مني.
په افغان سوله کې تل دا خبره کیږي او ټینګار کیږي چې د سیمې اجماع مهمه ده. د سیمې یو شمېر هیوادونه تقریبا ښکاره وایي چې ټول بهرني ځواکونه د افغانستان ووزي. دغه اندېښنې ته به څرنګه کتل کیږي که چېرته ناټو ځواکونه د افغان پوځیانو روزنې ته ادامه ورکړي؟
د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان، ایران، روسیا او چین نه یوازې دا غواړي چې بهرني ځواکونه د افغانستان ووزي، بلکې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته سي چې یوازې د سیمې د همدې هیوادونو سیاسي، اقتصادي او نظامي ګټې خوندي وي. او دا بیا غرب ته یو ستر ګواښ کېدلی شي. اوس که چیرې د ناټو ځواکونه د افغان ځواکونو روزنې ته ادامه ورکړي، نو دا هیوادونه به هڅه کوي چې په افغانستان کې په یوه نه یوه نوم جګړه ادامه ومومي. خو که چیرې بهرنیان په بشپړه توګه له افغانستانه وځي، آن د روزنې ماموریت هم نه ترسره کوي، نو بیا یوازې افغانستان نه بلکې نړۍ د ستر ګواښ سره مخ کېدای شي او دې ټکي ته به هرومرو نړیوال متوجه وي.
تاسې د پوهنتون د استاد نجیب آزاد ژغ واورید چې د افغانستان د سولې په اړه خپلې څرګندونې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم یوې بلې موضوع ته ورځو چې د افغانستان له ولایتونو څخه ده. د کونړ اوسیدونکي وایي د تیلو نرخونه ټیټ سوي خو د وسایطو کرایې نورې هم لوړې سوي دي. دوی وایي پخوا له جلال آباد څخه اسدآباد ته 300 پاکستاني روپۍ کرایه وه، خو اوس له 180 افغانیو نیولې تر 200 افغانیو رسیږي. د دوی په خبره چې هغه مهال د یو لیټر پټرول قیمت شاوخوا 10 افغانۍ و، خو اوس یې قیمت د 150 او 15 افغانیو ترمنځ دی. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وای په ولایت کې د ترانسپورتي وسایتو خاوندان په خپل خوخه کرای لوړوي. د دوی په خبره چې په خوا د جلال آباد او اسد آباد ترمنځ په کورولاو ټوډي موټرو کې 300 پاکستانی روپۍ کرایه و. هغه مهال د یو لیټر پټرولو قیمت شاوخوا اوی افغانۍ و، خو اوس چې د پټرولو پی لیټر قیمت 40 افغانۍ دی، کرایه هم زیاتې کړې دي. د اسد آباد اوسیدونکي حاجی فقیر الله
اوس چې دی دا کرولا کرای چې دا 130 افغانۍ دغسې ده، او مخکې چې وي 300 کلدارې وي 150 افغانۍ بیا اخیستلې. کرایه چې دی دا راکمه شي، لکه تیل ارزان شوي دي 15 افغانۍ دي، ګیس هم دغسې ارزان شوی دی، نو نیم په نیمه فرق راغلی لکه په تیلو په ګیس کې لکه ارزان شوي دي، او کراګانې چې دي لکه نورې زیاتې واشوي.
دوی وای کله چې تیل یو افغانۍ ګران شي، نو موټر چلوونکي بیا په هماغه ورځ 50 افغانۍ کرایه لوړ کړي. اوس چې تیل نیم په نیم ارزانه شوي، د کرایو د ټیټېدو پر ځای نورې هم لوړې شوې دي. د کرالی اوسیدونکي صادق الله
نو دا ظلم دی، او دا خلک باید دا ظلم او ناجیزه ونه کړي، او کرایي دوی باید راکمه شي. په دواړو حالاتو کې کله چې تیل ګران شي، بیا دوی کرایي نور هم ځکه کې خو هغه خپل معمول اندازې نه هم دوی پسې واړی، خلکو ته ډېر مشکل دی.
د تیلو پلورونکي باید د قرنطین پیل سره سم د پټرولو، ډیزلو او ګازو نرخونه په بې ساري ډول راپریوتي دي، نو لازمه ده چې د وسایتو خاوندان هم خپلې کرایې راټیټې کړي. د ډنډونو سیمه کې د الفتحه د تیلو پمپ مالک فتح الله وایي
د کرونا مرستیانه درې میاشتې مخکې د تیلو نرخونه پټرول پی لیټر 45 افغانۍ، ګاز 50 افغانۍ. اوس چې د کرونا مرستې راغله، نو دې سره ریټونو ډېر کموالی کړی. پی لیټر پټرول 15 افغانۍ دي، 10 روپۍ لیټر ارزانه شوی دی، او ګاز چې دی اوس 7 افغانۍ دی، 12 افغانۍ پی لیټر کیلو ارزانه شوی دی.
موټر چلوونکي بیا وایي تیل ارزانه شوي، خو ورسره د موټرو پرزې او نور روغنیات ګران شوي، نو ځکه کرایه نه دره ټیټه کړي. د کونړ جلال آباد د لارې موټر چلوونکي رحمت الله وایي
روغنیات ګران شوي، موبلم ګران دي، درواخ لار څه ګران دي، سکرپاټ ګران دي. صرف یو په تیل خو نه کېږي چې تیل ارزانه دي، دا ډېر وایي، ټوپ وایي، سکرپاټ وایي، سامان وایي، کنه نو ورته انجن کمزوری کوي، نو یو شی خو نه دی کنه.
په کونړ کې چارواکي هم منی چې تیل ارزانه شوي، خو کرایې نه دي راټیټې شوي. دوی کوښښ کوي چې موټر چلوونکو ته د کرایو نوې لایحه برابر کړي. په کونړ کې د ترانسپورت رئیس حاجی میرازم خان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اغه کرایه چې اغه تکسیز که هیئت چې تعین کړی دا، نو اوس کرایه په مغه حساب چلیږي، خو ان شاء الله ډیر زر د جبرغه کې به مونږه پروګرام را جوړو، من به دغه د کمبود پر هغه به یو دغه کوم چې تیل د 55 نه تر 55 پوری نظمنګ کرایه 120 د کرولا ده، 140 د سراچی ده، او 140 د مرسیډیز هم ده.
خلک وای په افغانستان کې ډیرې سوداګر او موټر چلوونکي تل هڅه کوي چې د خلکو له مجبوریتونو ګټه پورته کړي، او په خپل خوخه د اړینو توکو نرخونه او د موټرو کرایه لوړې کړي، او دا هغه خپل سره دی چې تر اوسه حکومت په کنټرول کې پاتې راغلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د محدودیتونو بیا ځل وزکېدو په اړه یو بل راپور لرو. د بلخ د عامې روغتیا ریاست په دغه ولایت کې د کورونا وایروس د خپرېدو او له امله یې د خلکو د مړینې د زیاتوالي له امله اندېښنه لري. له بلې خوا ځینې خلک وایي چې د بلخ حوزوي روغتون هغه مړي د هغوی کورنیو ته نه سپاري چې په دغه روغتون کې د مختلفو ناروغیو له کبله مړه سوي دي. د کورونا وایروس شیوع او د محدودیتونو د بیا ځل وزکېدو په مزار شریف ښار کې د خوراکي توکو بای هم لوړی کړی دی. مجیب رحمان حبیب زئی راپور لري.
تیر یک شنبه بلخ ولایت د کورونا ویروس د چټک خبرېدو لامل د بیا ځل لپاره قرنټین شو. په بلخ کې سیمه ییز چارواکو اعلان وکړ چې د دغه محدودیتونو د وضع کېدو څخه اساسي موخه د کورونا ویروس د چټک خبرېدا مخنیوی دی. د بلخ عامه روغتیا مشر نظام الدین جلیل ازدی راډیو ته وویل چې کورونا ویروس په مزار شریف کې په سرعت سره د خبرېدو په حال کې دی او تر دمه سلګونه کسان د عامه روغتیا سپارښتنو ته د بې پامۍ په دلیل پرې اخته شوي دي. ښاغلی جلیل وویل زموږ د مثبتو واقعاتو شمیر 1380 ته رسیدلی دی. همدارنګه له 40 زیات مړه شوي دي او هم له 500 زیات بیرته ښه شوي دي. نظام الدین جلیل وایي چې کووید 19 له زیاتې خپرېدا څخه ویرې د یادې ناروغۍ پراخوالي ته د خلکو بې پامي او همداراز په عامو ځایونو کې د ماسک او دستکشو څخه د خلکو د نه استفادې له امله مزار شریف کې بیرته قرنټین وضعیت اعلام شو. چارواکي وایي که د عامې روغتیا او همدارنګه د روغتیا نړیوال بنسټ سپارښتنو ته د خلکو بې پامۍ همداسې دوام وکړي د کورونا ویروس پراختیا به ډېره شي او بلخ به په همدې وضعیت قرنټین پاتې شي. د بلخ والي ویاند منیر فرهاد په دې اړه وویل جلسه نیول کیږي، کمیسیون او همدارنګه رؤسا او سره مشورې کیږي په دې باب چې د کورونا ویروس سعودي او نوزیلي خبرېدا څومره ده. له هغې وروسته به بیا تصمیم ونیول شي چې مزار شریف ښار به قرنټین واوسي او که قرنټین به مات شي. په همدې حال کې د شمال زون د سوداګرۍ او صنعت خونه اندېښنه ښایي چې په مزار شریف کې د محدودیتونو په وجه کېدو سره سوداګریز فعالیت 80% کم شوی دی. د یاد بنسټ اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې د قرنټینه شرایطو دوام په بلخ کې یو لوی اقتصادي بحران رامنځته کړی دی. څرنګه چې خلک شکایت لري همداراز په بلخ ولایت کې پر سوداګرۍ هم 80% منفي اثر کړی دی. کاروبار کم شوی دی او د توکو بیې هم لوړې شوې دي. قاسمی وویل چې د همدې محدودیتونو په دلیل بلخ ولایت کې د ضروري توکو بیې لوړې شوې دي. باید یاد شي چې په بلخ کې شته محدودیتونو نه یوازې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې کړې، بلکې تر څنګ د هیواد له شمال څخه بهر ته د صادراتو کچه صفر کړې او همدارنګه واردات 90% کم شوې دي. موجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دلدي.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. په غزنی ولایت کې شمیر کولالان وایي جګړو او د خلکو او دولت نه پاملرني د کولالۍ صنعت له رکود سره مخامخ کړی دی. دوی وای په خوا کولالی لوشو ډیر پیرون کې درلودل، خو په اوسنی وخت کې د چینایي او پاکستانی پلاستیکي او وسپنیزو لوشو استعمال کاروبار ورخراب کړی دی. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي بیا وایي چې تر اوسه پورې ورسره دغو کولالانو د خپلو ستونزو په اړه هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې. حبیب الرحمن تاثیر نور حال وړاندې کوي.
جګړو نامنوی او له بهر څخه راواردیدونکو پلاستیکي او وسپنیزو لوښو په غزنی کې د کولالۍ صنعت لره کوټ سره مخ کړای دی.
اخزری منګای منګوټای خوري اخده دا منګای منګوټای
عبدالولی او له هغه کولالانو څخه دی چې د غزنی شهر د دوهمې ناحیه په کولای سبسیمه کې خټینه وطني لوښ پلوري. دی وایي دلته په خوا به کولالي لوښو ډېر پیرودونکي لرل، خو په اوسني وخت کې چینایي او پاکستاني پلاستیکي لوښو بازار ور خراب کړای دی. عبدالولی وایي د هم جره د کولالۍ په صنعت سپینه کړې، په خپلو لاسونو له پخې سوې خټي خاورین لوښي جوړول او زیات پیرودونکي لرل، خو اوس یې کاروبار له ورځې بلې ته له رکود سره مخ کیږي.
کاروبار هم کم شوه، مردم
کاروبار هم کم سوی. هغه کسان چې دغه کاروبار به زیات کاوه هغه سپینجرې سوي مړه سوي دي. په دا وروستیو کې چندان ښه شاګردان هم ونه روزل چې روزلې، هغه هم د بیکارۍ له امله ایران او ځینو نورو هیوادونو ته په مزدورۍ پسې تللي دي. دولت هم په دغه برخه کې هیڅ مرسته له خلکو سره نه ده کړې. عبدالباری هم کلال دی دلته د خټینو لوښو دکان لري. نوموړی وایي خاورین لوښي له روغتیایي ګټې سربیره زموږ د وطن او خلکو تولید دی، نو باید د دې پر ځای چې چینایي او نور توکي وکاروو خاورین لوښي وپیرو او د دغه سند له ژوندي پاتې کیدو سره مرسته وسي.
والا اوس خرڅېدنې کم سوی په دې خاطر چې خلک اوس توجه نه کوي دا شیانو ته. موږ له دولت دغه ولو چې خلکو ته باید توجه ورکړي چې دا صنایع داسې روشت وکړي، دا د مملکت یو طبقه خلک په دې باندې یو لقمه ډوډۍ روزي پیدا کوي که نه.
اویا کلن عبدالجبار له دې دوکان څخه د کور د استعمال لپاره یو شمېر خټین لوښي اخیستي. دی وایي په دغه لوښو کې خوراک څښاک سخت خوند کوي. خلک باید له دغه لوښو استفاده وکړي تر څو هم خوند واخلي او هم خپل وطني صنعت او تولید ته وده ورکړي. خوراک خو سل په سله په دغه خاورینو لوښو کې ښه دی. دا د پلار نیکه لوښي دي. تاسو به لیدلي وي چې څوک د ګړیو او منګو اوبه څښي هغه شی پاکي او سړې اوبه وي. شی لکه په یخچال کې چې ښودل سوي وي، نه کوم زیان لري او نه هم یخی ورچوو. خو په غزني کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباري رحیمي بیا وایي تر اوسه پورې ورسره دغه کلالانو د خپلو ستونزو په اړه هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغه کلالان ورسره اړیکه ونیسي دوی به مسلکي زده کړې ورکړي چې صنعت یې وده وکړي. بل لور ته بیا کلالان د دغه اقدام هرکلی کوي، خو وایي دولت باید له وطني تولیداتو د استفادې او ورنه د ملاتړ په برخه کې هم اغیزمن پروګرامونه پلي کړي. روغتیایي ماهرین هم د روغتیا لپاره تر پلاستیکي او اوسپنیزو لوښو د خټینو او وطني لوښو کارول ګټور ګڼي. په غزني کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل غنی احمدي وایي
د تیف له نظره نسبت پلیزي لوښو ته یا پلاستیکي لوښو ته د خټین لوښو استعمال ډېر ښه ده، ځکه چې خټین لوښي د امراضو د انتقال سبب نه ګرځي. پلیزي لوښي بعضې ویروسي امراض، بعضې انتاني امراض، بعضې ساري امراض که په صحیح توګه بیا بېرته پاک نه سي، تعقیب نه سي، زیاپونی نه سي، د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال کیږي.
د غزنی ښار شمال لور ته په لس کیلومترۍ کې د کلالانو کلی چې اوسېدونکي یې له ډېره پخوا راهیسې په دغه کار بوخت وو، اوس په کې د ګوتو په شمېر کورنۍ پاتې دي چې دغه کار کوي او د دوی په لاسونو جوړ شوي دغه لوښي غزنی ښار او ځینو ولسوالیو ته د پلور لپاره راوړل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي راډیو پښتو خپرونه اورئ. اوس هم یوې بهرنۍ موضوع ته ورځو. په نړۍ کې د کورونا ویروس د راپورته کېدو شپږ میاشتې وسوې. په همدې موده کې د یاد ویروس د څرنګوالي په اړه داسې معلومات هم خپاره سوه چې ناسم بلل کیږي. په داسې حال کې چې نړۍ له دې وبا سره په مبارزې بوخته ده، پر ټولنیزو رسنیو د ناسمو کیسو خپرېدو د سمو معلوماتو پټولو ته ګواښ پیښ کړی دی. فریبا ظاهر په دې اړه نور حال راکوي.
د کارنیګی میلن امریکایي پوهنتون د څېړونکو یوه ډله وایي په نړۍ کې د کورونا ویروس په تړاو تر سلو ډېر ناسم معلومات خپره سوي دي. دغې ډلې چې پر آنلاین چینلونو د ناسمو معلوماتو د خپرېدو پر څرنګوالي تحقیقات کوي، په دې وروستیو کې د ناسمو معلوماتو لږ تر لږه درې کټګورۍ پیژندلې دي. د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې او درملنه، په خپله د ویروس خاصیت او هم هغه فرضي چې ګواکې دا ویروس به شایي د بیولوژیکي وسلې په توګه کارول سوي وي. د کارنیګی میلن پوهنتون د کمپیوټر ساینس څانګې د سافټویر د تحقیقاتو یوه پروفیسوره کاتلین کرلی چې د یادې څېړنیزې ډلې مشري کوي، د پوهنتون پر ویب سایټ په دې اړه وضاحت ورکړی او وایي ناسم معلومات پر انټرنیټ او هرې ټولنیزې رسنۍ شایعات دي او تر ډیره د روبوټونو او یا د هغو خلکو لخوا خپریږي چې د معلوماتو په ناسموالي نه پوهېدل. دا څېړنه ښیي د کووید 19 د درملنې او مخنیوي ناسم میتودونه د غلطو معلوماتو هغه مشهور عنوانونه دي چې په نړۍ کې تر ډیره په آنلاین ډول د روبوټونو لخوا خپاره سول. بیر د کورونا ویروس درملنه نه کوي او نه هم اوژه او یا په سوپ کې د مرچکو ورزیاتول د دې ویروس د له منځه وړلو لپاره ګټور نه دي. د اوبو او مالګې په محلول د پزې پریمینځل په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو مخه نسی نیولی. د ځینو هغو موادو چې د لاسونو د پاکولو لپاره پر انټرنیټ خبریږي تزریقول مرګونی دي. ډېری حکومتونو، روغتیایي ادارو او سازمانونو او نورو د دغو ناسمو ادعاو د خپرېدو لپاره ویب سایټونه جوړ کړل. د برازیل چې کورونا ویروس سخت ځپلی دی، د روغتیا وزارت د ټولنې ټولنیز رسنیو کارونکو لپاره چینلونه جوړ کړل او داسې معلومات یې خپره کړې چې دوی په انلاین ډول ترلاسه کړي، خو د هغو معلوماتو رښتینولي باید وڅېړل سي. د دې نوښت نتیجه هغه نظریې ردوي چې ګواکې روسیه او چین د کووید 19 لپاره واکسین جوړ کړی او کافي یا د لیمو چای کولی سي کورونا ویروس تداوي کړي او یا دا چې اوږه په دې برخه کې مرسته کولی سي. خو د ناسمو خبرونو په اوږده لیست کې د سمو اطلاعاتو بیلګې هم شته، لکه دا چې سګرټ څکول د کووید 19 خطر ډېرولی سي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې هغه نظریې رد کړي چې د الکول څښل د کووید 19 مخنیوی کوي، یا دا چې د لسو ثانیو لپاره د سا بندول دا ثابتوي چې څوک په دې ناروغۍ نه دی اخته سوی، او یا دا چې په بدن کې د لوړې یا ټیټې درجې حرارت دغه ناروغي تداوي کوي او یا یې مخنیوی کوي. د کارنګي ملن پوهنتون یا د تحقیقاتي ډلوي د هر بحران پر مهال د ناسمو معلوماتو خپرېدل کېدای سي د هغې د بیا خورېدو سبب سي. دوی تر ډېره د دې اقداماتو په برخه کې حکومتونو ته اشاره کوي چې د مشرانو څرګندونې یې پر وګړو اغیز لري. د مثال په ډول که د یوې درملنې وړاندیز د ټولنې د ځینو کسانو لخوا رد او خندونکي وبلل سي، خو ځینې نورې بیا مني او تطبیق کوي. د همدې معلوماتو لویې اغیزې څه دي؟ په مسکو کې یوه وروستۍ ټول پوښتنه ښیي چې د روسیې په هرو څلورو وګړو کې یو یې باور نه لري چې د کرونا ویروس وبا په رښتیا سته. په امریکا متحده ایالاتو کې یوې سروې ښودلې چې 30% امریکایان په دې باور دي چې ښایي د کرونا ویروس په یوه لابراتوار کې جوړ شوی وي، او دا د هغه څه سره توپیر لري چې ژنیتیکي کارپوهانو چې د دې ویروس د منشې په اړه مطالعه کوي موندلې دي.
تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري د خبرونه نیمای تر رسیدلی په کابل کې څلور نیمه بجې سوې. د مهمو خبرونو سرټکی له اجمل انت څخه اورو.
د سرپرست
دا پاکستان د پوز لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوانن په ناڅافي سفر کابل ته تللی او هلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. ارګ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ پر نورو ګډو مسلو بحث شوی دی. دا پروان چارواکی وایي د دې ولایت د غوربندري په شینوار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه شوي دي، یو پولیس وژل شوی. په لوګر کې بیا د ملي شورا یو پخنه سناتور عبدالولي احمدزی ننصار د نصرګندو کسانو لخوا وشل شوی دی. د متحده ایالاتو په هیوستن ښار کې د جورج فلوید د جنازې د مراسمو لپاره تیاری بشپړ شوی. فلوید د میناسوټا ایالت په میناپولیس ښار کې د یو سپین پوستي پولیس په لاس ووژل شو. شمالي کوریا وایي چې له جنوبي کوریا سره د اړیکو چینلونو نه به له مخې بند کړي. د کوریا مرکزي خبري اژانس نن رپورټ ورکړ چې پینګیانګ غواړي د جنوبي کوریا او شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ د اړیکو ټولې کرښې وتړي. او د وینزویلا چارواکو ویلي چې د ایران څخه د هوایي کارګو له لارې د مرستو وجو په ترلاسه کړي. دا د ایران او جنوبي کوریا او بخیدا د ایران او جنوبي امریکا د دې هیواد ترمن چې دواړه د امریکا د بندیزونو سره مخ دي د اړیکو د پیاوړي کېدو یو نښه ګڼل کیږي.
تاسې ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند په ناوړه توګه د دندو ترلاسه کولو او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدونو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د رای ورکولو پر مهال د قانون ماتېدو ته مخنیوي او له ولسي جرګې څخه د رای اخیستلو په بدل کې د فساد په اړه یې خپلې اندېښنې له ولسمشر سره په کتنه کې مطرح کړې دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي ولسمشر همدا ډول له وکیلانو غوښتي چې په کار پو او متخصصو کادرونو ته رای ورکړي. په دې اړه امید زهیرمل راپور جوړ کړی دی او تر هغه وروسته به بیا د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خپریږي.
د سرپرستۍ له ناتمام 5 کلن برخلیک څخه د افغان حکومت د خلاصون په هدف بالاخره د ولسي جرګې اداري پلاوی اړ شو چې